آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. درانو اوریدونکو ستړي مشي، زه انا شابه شنایم. نن د شنبه ورځ د اسد د میاشتې دیرشمه د اګست له شلمې سره برابر ده. دا وخت په واشنگټن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. د ازادۍ راډیو د خپرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې. په روانه خپرونه کې د خبرونو سرټکي، بشپړ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خپرو. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو لنډیز ده.
طالبانو د قندوز د ولایت د خانابات ولسوالۍ نیولې ده. ترکیه به په راتلونکو شپږو میاشتو کې په سوریه کې یو ډیر مهم رول ولري. او د امریکا جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د اوکراین جمهور رئیس پیټر پوروشنکو پرون یو داسې پریکړه غوښتې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو سره جګړه پای ته ورسول شي.
قدر من اوریدونکو د پوره خبرونو لاوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته خبرو. د افغانستان په جګړه کې بیا د بی 250 الوتکو نه کار اخیستل کیږي. د ننګرهار په حصاره کولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله حکومت او طالبانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان ستره محکمه وایي چې تیر کال د دغې ادارې اړوندو محکمو له 2000 نه زیاتې قضیې څیړلې. او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو پرون د جمعې په ورځ د یو پریکړه لیک غوښتنه وکړه. دا چې د څه ډول پریکړه لیک دا به په رپورټ کې روښانه شي. رپورټونه وروسته اوري. اوس درته زیبا خادم د دې سات بشپړ خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. طالبانو د قندوز د ولایت د خانآباد ولسوالۍ نیولې ده. د دولت مخالف او وسلوالو طالبانو نن سهار وختي د خانآباد په ولسوالۍ باندې بریدو کړ او د ولسوالۍ مرکز ته ننوتل. مرکز ونیو د خانآباد د ولسوالۍ یو مامور حیات الله اميري د امریکا غږ ته ویلي دي چې طالبان سهار وختي دغه ولسوالۍ ته ننوتل. د وایي طالبانو سخته جګړه وکړه او د خانآباد عسکرو تمرسته ونه رسیده، نو ځکه طالبان ښار ته ننوتل. حیات الله اميري ویلي دي چې د خانآباد ولسوالۍ سقوط کړی دی. د امنیت قومندانۍ او ولسوالۍ ودانۍ طالبانو نیولې دي، خو د ښار په جنوبي او ختیځه برخه کې دی وایي چې قواوې لا اوس هم ځای په ځای دي او جګړه کوي. د کندوز د والي نطاق سید محمود دانش ویلي دي چې په خانآباد کې د څو تیرو ورځو راهیسې جګړه وه او وضعیت تر هغې ډیر خراب و چې فکر یې کېده. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. افغان سوداګر ویلی دی چې پاکستانی ملیشو د چمن او سپین بولدک ترمنځ لار تړلې چې له دې کبله په میلیونو افغانۍ زیان وره وخته ده. د افغانستان سوداګر تر 200 زیات په تازه میوه بار لاري په سپین بولدک کې بندې پاتې دي. د قندهار ځایي مقامات ویلی دی چې دوی لا هم د لارې د بندېدو د اصلي عواملو په حق له پوره معلومات نه لري چې اصلي مشکل څه ده. د قندهار د سوداګرۍ د خونو رئیس حاجی نصر الله زهیر د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي چې داستونزه هر کال د میوو د رسیدو په وخت کې پیدا کیږي. نوموړي زیاته کړې ده چې د چمن سپین بولدک د لارې د بندېدو په حق له دوی خصوصي معلومات ترلاسه کړي دي چې د پاکستان لورې د افغانستان د استقلال د 90مې کلیزه په ورځ د جشن د نمانځونکو د هغه عمل په مقابل کې دغه عکس العمل ښودلی او لاره یې تړلې ده. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. ترکیه به په راتلونکو شپږو میاشتو کې په سوریه کې یو ډیر مهم رول ولري چې په قومي حساب د نورو ستونزو مخه ونیول شي. دا خبره د ترکیې صدر اعظم بنال یلدرم نن کړې ده. یلدرم په استانبول کې خبریالانو ته ویلي دي موږ وایو چې نور دې د وینو بیول بند شي، ماشومان او بیګنا خلک باید مړه نشي، نو ځکه به په ترکیه کې پراتلونکو شپږو میاشتو کې دوی ډیر فعال وي او د دې روانو ستونزو مخه به ونیسي چې حالت نور خراب نشي. یلدرم ویل د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد نور په سوریه کې رول نه لري، خو د قدرت د انتقال په وخت کې به حتما ورسره خبرې کیږي، ځکه چې هغه نن د خبرو یو اړخ دی که زموږ خوښیږي یا نه خوښیږي. دی وای چې خای منګه سره کینو د قدرت په انتقال وغږیګو انتقال به وشي خو منګه په دې باور یو چې پی کی کی داعش یا اسد باید په دې خبرو کې نوي سلګو نظر یمنیان د شیا حوسی یاغیانو او د هغو د پلویانو په طرفداري د پخوانی جمهور رئیس علي عبد الله په طرفداري مارش کوي نننه مارش په پایتخت صنعا کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي د یوې نوې ګډې شورا په طرفداري کېږي چې یاغیانو او سالې 13 میاشتې اعلان کړي دي په نړیواله سطح پیژندل شوی حکومت او ملګرو ملتونو دغه شورا رد کړي ده د یمن جګړې عسكر او حکومت وفادار مليشي چې د سعودي عربستان په مشه ائتلاف شاته ولار دي د شیعه یاغیانو او سالې وفاداران دي حوثیانو په 2014 کال کې صنعاونی ول او د امریکا په مشه ائتلاف په 2015 کال کې تاروزی حمله پیل کړې دي د سولې خبرې د دې میاشتې په شروع کې ناکام شوې او لګروسته د سعودي په مشه قواو هوایي بمباري شروع کړې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن او د اوکراین جمهور رئیس پترو پوروشنکو پروند جمعې پورز د یو داسې پریکړې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د طرفدارو بلتور غوښتونکو سره جګړه پای ته ورسی د دې خبر تفصیل حسیب الکوزایل ولی
د سپینې ماڼۍ په بیانیه کې راغلی دی چې بایدن او پوروشنکو دواړو په ټلیفون خبرې وکړې او په ختیځ اوکراین کې د روسیې انکشافاتو په اړه اندېښنې څرګندې کړې چیرې چې د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو په تکراری ډول د سیوی اوربان څخه سرغړونې کړې دي او اوس د سرغړونې کچه د 2015 کال راهیسې تر ټولو لوړه ده او په جګړې کې معمولا د درنو وسلو څخه کار اخیستل کیږي د سپینې ماڼۍ په بیانیه کې راغلی دی چې بایدن د امریکا د متحده ایالاتو پیغام روسیې او نړۍ ته لیږلی دی چې نړۍ وضعیت ویني او په کار ده چې وضعیت بیرته عادي شي د ولسمشر مرستیال جو بایدن د یوکراین څخه هم غوښتي دي چې د زغم څخه دې کار واخلي دواړو مشرانو د سیاسي او ډیپلوماټیکي لارونه د شخړې د حلولو پر ضرورت ټینګار وکړي او د ټولو خواو څخه د منسک د موافقې د بشپړ تطبیق غوښتنه وکړه حسیب الکوزی امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري خارجه وزیر جان کیری به اول د دوشنبه په ورځ افریقا ته ولاړ شي په کینیا او نایجیریا کې به د تروریزم په ضد خبرونه روسته سعودي عربستان ته ولاړ شي چې د یمن په بحران وغږیږي کیری اول د کینیا د جمهور رئیس اورو کینیاتا سره په سیمه ایزو مسلو او په سومالیا کې د امنیت په شمول مسایلو باندې غږیږي چې د القاعده ملګری ډله ده د الشباب افراطی ډله په کې فعال ده او په پایتخت کې مرګانې حمله کوي جان کیری د 2015 کال د می په میاشت کې سیمه ته سفر وکړ او لومړنی خارجه وزیر چې د حق واقعي نه روسته د سومالی پایتخت موګدیشو ته ولاړ چې شل کاله مخکې هلته د دوه امریکایانو مړي په لارو کې څوک یې کش کړی شوی وو دا یو سیمبولیک سفر چې د افریقا دغه ملک سره ملاتړ سرګند شي په سومالیا کې په راتلونکي میاشت کې پارلماني انتخابات کیږي او د اکتوبر په میاشت کې د جمهوریت ریاست د پاره انتخابات کیږي سومالیا کوشش کوي چې د خپل لومړني مرکزی اداري حکومت د جوړیدو نه وروسته چې په 1991 کال کې جوړ شوی دی ملک بیرته ورغوي جان کیری به د جمهور رئیس محمد بوهاري سره د ملک په خراب اقتصادي وضعیت او د اداري فساد ضد هڅو باندې وغږیږي کیری به هم دغه راز د دې ملک د مسلمانانو د رهبرانو سره وګوري چې څو کاله کیږي د بوکو حرام ډله پکې جوړه شوې ده او د ملک نه بار حمله کوي د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل اوس هم په مو کې د روانه خبرونه لومړی رپورټ د افغانستان په جګړه کې بیا د بي 25 الوتکونه کار اخیستل کیږي په دې حال کې چې افغان حکومت د امریکا د پوز له خوا د افغانستان په جګړه کې د بي 25 جنگي الوتکونه بیا کار اخیستل په خپل وسلواله مخالفانو اخیسمن بولی طالبان پر خپل وسلواله د دغه الوتکو کارول بي اخیزي بللی دي نور تفصيل د اکرام شینواری پر رپورت کې اورو
د افغانستان د دفاع وزارت وی چې په دغه هیواد کې مشت امریکایي ځواکونه د افغان حکومت وسلواله مخالفانو په وړاندې په جنگي تکتیکی بدلون راوسته اوس امریکایي ځواکونه د پوځي عملیاتو وړاندې افغان ځواکونو سره په عملیاتو کې په هماهنګۍ کار کوي د افغانستان د دفاع وزارت وایم جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل
سابقې تور بود کې اینا وخت کې قطعات ما در وخت پایان عملیات
د مخداسي و چې دوی د عملیاتو پولیسي په لاو کې کله چې به یو قتل چې مثلا زمون قطعات کمزوري راځي موږ سره به مرسته کوله وسی د تبدل ورکړي دي دوی په پیل کې خپل حملې له موږ سره هماهنګي کوي او موږ سره مرسته کوي تا د جګړې په ډګر کې یو ډېر ښه کار دی دوهم دا چې تاسو وګورئ چې په وی بریدو کې هر هدف چې موږ یې هغوی ته ورکړو قبلوي او په محاربوي عملیاتو پکې برخه جنرال وزیری د افغانستان د جګړې په ډګر کې د لسکالو ځن وروسته د بي 250 جنگي الوتکو د بیا کارولو په اړه ویل چې دا ډول الوتکو کارول په غرنی سیمو کې د دوی د وسلواله مخالفانو د مرکزونو په نخښه کولو کې اغیزمن رول لوبول شي.
دا هغه لپاره دی چې د دوښمن هغه قوي موزګان چې د زمکی لاندې دي یا په غرونو کې دي په هليكوپټر یا مثلا په الوتکو چې تاکتیکي الوتکې دي په غونه تخریبي کې د بي 250 الوتکو څخه به ګټه پورته کړي. د دې تاثیر ډیر زیات دی ځکه یو موزي چې په غره کې ده موږ نشو کولای چې هغه تخریب کړو د توپ یا مثلا د ټانک یا زره پوش یا د هليكوپټر په واسطه کېدلی شي چې هغه د بي 250 الوتکې په واسطه سره تخریب شي. د هغې تخریب زیات دی، هغه ثقیل بمبار تیاری دی، ستراتیژیکي تیاری دی.
تېره اونۍ د امریکا د هوایي ځواکونو کمانډان جنرال ډیوډ ګولډپن رسنیو ته په یو استولي بیان کې ویلي چې د امریکا پوځ په افغانستان او عراق کې لس کاله وروسته له دغه الوتکو څخه بیا کار اخیستل پیل کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایم جنرال وزیري د دغه الوتکو د کارونې په صورت کې ملکي وګړو ته د سر د زیان د اورېدلو اندېښنو ته په ځواب کې وویل چې له دغه الوتکو به په کلو باندو کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې کاروان اخیستل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایم چې نړیوال ځواکونه له افغان ځواکونو سره په هماهنګۍ کې له دغه الوتکو کار اخلي. طالبانو په افغانستان کې د بي 250 الوتکو بیا کارونې په هکله په یو بیان کې ویلي چې دغه الوتکو کارونه کومه نوې خبره نه ده. د طالبانو یو وایم زبی الله مجید رسنیو ته په یو استولي بیان کې ادعا کړې چې امریکایي ځواکونو هیڅکله هم په افغانستان کې د بي 250 الوتکو کارونه نه ده بنده کړې. چې د مجاهد په وینا دغه الوتکو کارونه به طالب وسوالو باندې کومه اغیزه ونه کړي. طالبانو په دغه بیان کې ویلي چې دښمن غواړي چې په دغه ډول خبرو سره د طالبانو مورال ته صدمه ورسي. طالبان د امریکا د پوځ لخوا په افغانستان کې دغه الوتکو د بیا کارولو اعلان یوازې تبلیغات بللې دي. د افغانستان د پوځي چارې او کارپوه جنرال اتکولا مرخیل د افغانستان په سیر جګړو کې د بي 250 الوتکو کارونه ډیر اغیزمنه نه بولي او وایي چې په افغانستان کې وسوال مخالفان د منډې او تیښتې جګړه پر مخ بیایي چې په دغه سي جګړه کې د دغه سي الوتکو کارونې ته اړتیا نه پیدا کړي. خو جنرال مرخیل د طالبان د ادعا پر خلاف دا ګڼي چې په افغانستان کې دغه الوتکو څخه کار اخیستل د مورال له نظره به پر طالب وسوالو اغیز ولري.
ولې هغه نقطه نه لري مورال باشه چې در ابتدای کې طالبان را بشي.
جنرال مرخیل ویل خو د مورال له نظره وسی چې په لومړي سر کې یي طالبان له ماتې سره مخ کړل او غي په کابل او نورو خارونو کې خپلې موزیګان له لاسه ورکړي. که پر هغوی د اغیز خبره وي یو څه د مورال اغیز به ولري. جنرال مرخیل وایي دغه سلوتکو کارول به په کلو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې سبب شي او سیمې به هم تخریب کړي. خو د افغانستان د چارو یو بل کارپو جاوید کوهستاني امریکا غږ کښنه راوي ته ویل چې د بي 250 جنگي الوتکو د نورو جنگي الوتکو پرتل یو لړ امتیازات لري چې په فضا کې د اوږدې مودې لپاره پاتې کیدی شي.
یقینا آسیبایی هم میتونه داشته باشه.
ښاغلی کوهستاني ویل په یقین سره چې ضرورونه هم کیدی شي ولري. د لوړې ارتفاع څخه الوتنه د هماهنګۍ د مرکزونو نشتون تخنیکي سهوې کیدی شي د ملکي وګړو تلفاتو سبب شي. خو پخوا د بي پیلوټ الوتکو پرتل د بي 250 الوتکو کارونې کې د ملکي وګړو ته د سر زیان کم و. امریکا پاوز د بي 250 الوتکو څخه کار اخیستل په داسې حال کې په افغانستان کې پیل کړي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د افغان ځواکونو او د هغوی د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د ننګرهار په حصار کې ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله حکومت او طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. پر ولسوالۍ لا هم د سپکو او درنو وسلو بریدونه دوام لري او کمانډو ځواکونه له طالبانو سره په سخته جګړه کې دي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ له تیرو دوه ورځو راهیسې پیل شوې جګړه لا هم توده ده. تیره شپه وسلوال طالبان د ولسوالۍ پر ودانۍ وراوښتي وو خو حکومتي ادارې د سختې جګړې په پایله کې بیرته په شا کړي. په دغه ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو قومندان منیر همت وایي چې کمانډو ځواکونه ور رسېدلي خو په وړاندې طالبان سخت مقاومت کوي.
ولسوالۍ کې خلاصته ده خو په ما یو تعمیر کې دي نو هغوی نه د جنګ تمام نه شي کولی. وایي کېږي سبا نیم کړي دي خو سبا نه لا بېرته بیا نه دي راغلي. نه نه ټولې سکیلې وسلې غټې اوان او جېګویاک دا شکاس پېجینین بیمیاک دزګاګانې غټې ټولې سکیلې سلا ولي. بس صاحب دونه در تامه چې مرسته را ونه رسېږي بیا د ولسوالۍ نه څوک تمه نه کوي.
هغه وایي د تیرو دوه ورځو په جګړه کې اته حکومتي سرتېري وژل شوي او تر څلوېښتو ډېر ټپیان دي.
پولیسو نجنامې د سیمنجمو واته کسان شهیدان لرو او تر څلوېښت پنځه څلوېښتو پورې زخمیان لرو.
د سیمې یو اوسېدونکي امریکا غږ ته ویلي چې طالبان تېره شپه د ولسوالۍ په ودانۍ وراوښتي وو خو تر نیم ساعته جګړې وروسته بیرته حکومت نیولې ده. د ننګرهار د والي ویانا ته الله خوګیاڼۍ وایي ځمکني او هوایي بریدونه پر طالبانو دوام لري چې له څلوېښتو ډېر طالب وسلوال پکې وژل شوي دي.
تاسو ته مې ځانګړي ځوکونه هم رسیدلې دي، هوایي بریدونه هم د وسلوالو طالبانو په پټنځایونو تر سره شوې دي. هغه سیمو کې چې دوی په جمره ټول شوي او وشتل شوي، تر اوسه پورې چې کوم معلومات شریک شوي، یو څلوېښت وسلوال طالبان چې اکثریت یې بهرنیان دي دا وژل شوي دي، او همداراز په لسګون نور ټکن شوي دي. هغه اداګانې چې خبرې شوي چې کوندي ولسوالۍ له سقوط سره مخ ده یا سقوط شوې ده، په مطلق ډول بګره ده اوس په هر سیمو ولسوالۍ کې ټول امنیتي منصوبین دي او هیڅ ډول تشویش نشته.
نوموړی وایي په سیمه کې حکومتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو په ضد عملیات هم شروع کړي دي. د تیرو دوه ورځو جګړو په ترڅ کې څلور پوستې له حکومتي ولکې وتلي چې چارواکو ویل د بیرته نیولو لپاره یې هڅې روانې دي. وسلوالو طالبانو نن سار ویلي چې د حصارک ولسوالۍ یې نیولې او لسګونه حکومتي ځواکونه پکې وژلي دي. تر اوسه د سیمه ییزو خلکو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو ژوند یې هره شیبه په خطر کې دی. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د افغانستان سره محکمه وایي چې تیر کال د دغه ادارې اړوند محکمو په کابل او ولایتونو کې له 2000 زیات قضیې څیړلې، چې د دې شمیرې له مخې د وړم کال په پرتله د محاکمو لخوا په څیړل شوو قضیو کې نږدې 40% زیاتوالی راغلی. د دغه ادارې د چارواکو په وینا وړم کال د افغانستان د محاکمو لخوا د څیړل شوو قضیو شمیر څه باندې 40000 ته رسیدله. په دې اړه جزئیات له کابل د خبريال ممتاز بهیر پرالیګلی رپورت کې اورو.
د افغانستان د ستري محکمې چارواکي وایي په قضایي قوه کې د اصلاحاتو دراوستلو او په ټاکلي وخت کې قضیو ته د رسیدا په خاطر د دغه ادارې مشرتابه د کابل او ولایتونو په محاکمو کې یو لړ اصلاحي ګامونه پورته کړي چې له مخې د ستري محکمې په اجرااتو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. د ستري محکمې د قضایي خوونو رئیس او د مطبوعاتو مسول عبدالله عطایي امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان قضایي القضات د استیناف او تفتیش ریاستونو لارې په کابل او ولایتونو کې په جدي توګه د محاکمو د اجرااتو څارنه کوي او ټولو قاضیانو ته لارښوونه کړي چې پر وخت د قضیو څیړنه وکړي. د ښاغلي عطایي پر وینا د دغو اصلاحاتو په نتیجه کې تیر کال د افغانستان په محاکمو کې په مجموعي توګه 2018 قضیې څیړل شوي، چې دا شمیره په وړم کال کې څه باندې 40000 ته رسیدله.
فرق زیاد بین ای سال و بین سالهای گذشته و ای بیانگره
هغه ول ډیر زیات توپیر دی د دې کال او تیرو کلونو ترمنز. دا د دې ښکارندوی کوي چې خلک اوس په محاکمو باور لري او غواړي چې خپل حق د قضا د احکام ولاري او د قانون پر بنسټ ترلاسه کړي، نه د زور لاري.
قانون به دست بیارم نه به زور بازو.
په همدې حال کې ښاغلی عطایي ویل چې د افغانستان سترې محکمې په محاکمو کې د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده. هغه ویل په 1409 کال کې 16 تنه د افغانستان د سترې محکمې په چوکاټ کې د اداري فساد په تور نیول شوي، چې په کې شپږ قاضیان او 11 تنه د قضایي قوې اداري کارکونکي هم شامل دي. ښاغلی عطایي ویل چې په روان کال کې هم د اداري فساد په تور 3 قاضیان نیول شوي چې دا مهال تر تحقیقاتو لاندې دي. هغه د اداري فساد په تور د نیول شوو قاضیانو هویت او مقام سرګند نکړ، خو ویبل
قاضی هستند دیگه، به هر پوزیشن کې باشه قاضی، یعنی
چې په هر پوزیشن کې وی دوی قاضی اندي. د استیناف رئیسان پکې نشته، خداسي کسان پکې شته چې د دیوانونو رئیسان دي یا د لومړنۍ محکمې غړي دي. دا مهمه ده چې څوک دي، خو زموږ کنټرول او مراقبت خپل کار تر سره کوي.
کنټرول مراقبت کار خود انجام مې.
ښاغلی عطایي زیاته کړه چې د مجازاتو او مکافاتو د اصولو مخې یو شمیر قاضیان بیا د ستري محکمې د عالی شورا لخوا د خو اجراءاتو لامل تقدیر شوی او زیات شمیر نور هم له یو ولایت څخه بل ولایت ته بدل شوی دي. د ستري محکمې د شمیرو لمخې د محل په افغانستان کې څه باندې 15500 قاضیان په محاکمو کې کار کوي، چې له دې شمیرې 202 اتیا تنه خزی دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو مسولین وایي چې په تیره یوه میاشت کې 15 سوداګر په کابل او څلور نورو ولایتونو کې تختول شوي دي. دغه خونو مرستیال د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته همداراز وویل چې په تیره یوه اونۍ کې 2000 پانګوالو او سوداګرو د ناامنیو او نه خوندیتوب له امله خپل د کار جوازونه حکومت ته سپارلي دي. اخوا یو شمیر سوداګر وایي چې که امنیتي وضعیت او د سوداګر اختطاف همداسې دوام وکړي، نو اړ به شي چې خپل پانګې بهر ته انتقال کړي. د ازادي راډیو خبريال قاسم سولمل په دې اړه رپورټ راکړي.
د سوداګرو او پانګوالو په تیښه کې زیاتوالی نه یوازې دا چې له هیواده د پانګې د ایستلو لامل سوی، بلکې هغه ستونزه ده چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلین هم اندېښمن کړي دي. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې 15 سوداګر او پانګوال په افغانستان کې اختطاف او یا هم پیسې ورنه غلا سوي دي، او دا شمېره د ده په خبره د تېرو کلونو په پرتله بې ساري ده. کابل، ننګرهار، کندوز او بلخ هغه ولایتونه دي چې د ښاغلي الکوزي په خبره په وروستیو څو ورځو کې پکښې د سوداګرو او یا د هغو د کورنیو د غړو د تېښتې 15 پېښې سوي دي.
تاسف سره باید ووایو چې په دغه یوه میاشت کې تقریبا 15 کسان زمونږ اختطاف شوي، یا غلات شوي، یا د پیسې تکتول شوي دي، او د تجارانو په منځ کې تشویش رامنځته کړی دی. زه امیدوار یم چې دې ته پولیس او وزارت داخله او دولت توجه وکړي او دا مشکل حل شي.
خانجان الکوزی وای تیرونی 2000 سوداګرو یوازې په کابل کې لدی عمله د فعالیت جوازونه حکومت ته وسپارل چې کورنۍ مسؤونه نه وي. دی وای د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې د نامنۍ له زیاتېدو او له بد امنیتي وضعیت د تښتونکو او مافیایي کړیو له ګټې اخیستنې سره زیاتې سرمایې له هېواده ایستل سوي دي. ښاغلی الکوزی وای که دا وضعیت دوام وکړي نو دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره په راتلونکي کې ناوړه نتیجه ولري. په ورته وخت کې یو تن پانګوال او د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی وای د پانګوالو د خوندیتوب لپاره د حکومت ژمنې یوازې شعارونه وه. د ده په خبره هم دا اوس لسګونه پانګوالو د ناسم امنیتي وضعیت له ویرې خپلې پانګې بهر ته وړې دي.
خلق سرمایه خلی او خارج ته دي چې په افغانستان کې امنیت نشته. که دولت په دې کې رسیدګي وکړي او خلکو ته ډاډمن امنیت راوړي، زه فکر کوم چې هیڅ وخت به افغان خپله سرمایه خارج ته ونه باسي.
خود اجرای ریاست مرستیال ویاند امید میسم مازادی رو دوتو ویل چه ده خلکو په ځانګړې توګه پانګوالو امنیت ساتل ده حکومت لومړیتوب دی. دی وای د خلکو په خاصه توګه د پانګوالو او سوداګرو د امنیت خوندیتوب د حکومت یو مهمه دنده ده. دوی ډېر زیانمنونکي دي او حکومت دوی ته ډېر تدابیر په پام کې نیسي تر څو دوی په یوې خوندي فضا کې ژوند وکړی سي. له دې سره د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب ماهد ټینګار کوي تر هغو چې د پانګوالو امنیت ټینګ او له هغوی څخه لکه څنګه چې لازمه ده ملاتړ ونه سي، نو د پانګونې کچه به په دغه هېواد کې ورځ تر بلې راکمه سي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پرون د جمعې په ورځ د یو داسې پریکړه لیک غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو سره جګړه پای ته ورسوي. نور تفصیل د حسیب الکوزینه په رپورټ کې اورو.
د سپینې ماڼۍ په بیانیه کې راغلی دی چې بایدن او پروشینکو دواړو په ټلیفون خبرې وکړې او په ختیځ اوکراین کې د روسیو انکشافاتو په هکله اندېښنې څرګندې کړې، چیرې چې د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو په تکراري ډول د سوي اوربند څخه سرغړونې کړې دي او اوس د سرغړونې کچه د 2015 کال راهیسې تر ټولو لوړه ده او په جګړې کې معمولا د درنو وسلو څخه کار اخیستل کیږي. د سپینې ماڼۍ په بیانیه کې راغلی دي چې بایدن د امریکا د متحده ایالاتو پیغام روسیې او نړۍ ته لیږلی دی چې نړۍ وضعیت ویني او په کار ده چې وضعیت بیرته عادي سي. د ولسمشر مرستیال جو بایدن د یوکراین څخه هم غوښتي دي چې د زغم څخه د کار واخلي. دواړو مشرانو د سیاسي او ډیپلوماتیکي لارونه د شخړې د حلولو پر ضرورت ټینګار وکړي او د ټولو خواوو څخه د منسک د موافقې د بشپړ تطبیق غوښتنه وکړه. د یوکراین چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو په ختیځ یوکراین کې د اوکراینی ځواکونو پر موقعیتونو باندې 300 د توپ مرمۍ او 500 اوانونه ورغورځولي دي چې په لړ کې لږ تر لږه 3 اوکراینی سرتیري وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. پروشینکو د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړي چې وایي د جګړې د دوام په صورت کې د مارشال لا یا اضطراري حالت تطبیق نه ردی، نه د نویو پوځي تحرکاتو امکان ردی. روسیه په دې وروستیو کې د یوکراین پر پوځي او استخباراتي قواو باندې تور ولګوي چې د کریمیا په سیمه کې حمله پلانوي، خو اوکراینی چارواکي د روسیې تورونه ردی او وایي چې کرملین غواړي په دې پلمه په ختیځ اوکراین کې جګړې ته شدت ورکړي. حسیب الکوزی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو، آیا په افغانستان کې قانون حاکمیت لري؟ آیا په افغانستان کې قانون تطبیقیږي؟ که تطبیقیږي نو څوک تطبیقی؟ او په چا تطبیقیږي. د خبرو اترو گفتشنو د نن ماښام د بحث موضوع هم داده. تاسو هم د خبرونې د اساسي چیز په توګه کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. تاسو په خپلو پښتنو فکرو کې هیله ده چې د اړوندې موضوع په اړه خپلې پښتنې راټولې کړي چې په افغانستان کې اساسي قانون په چا تطبیقیږي، څوک تطبیقي حاکمیت لري او کنه. نو تاسو په خپلو پښتنو فکرو کې زیبا خادم تاسو د دې سات د مهمو خبرونو سرټی کې اورئ.
د رسیدلو راپورټونو له قراره طالبانو د قندوز د ولایت د خان آباد ولسوالۍ نیولې ده. د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو نن سهار د خان آباد په ولسوالۍ باندې برید کړی دی. د خان آباد ولسوالۍ یو مامور حیات الله امیری د امریکا غږ ته ویلي دي چې طالبانو سهار وختي په دغه ولسوالۍ برید وکړ، د ولسوالۍ بازار ته ننوتل او ودانۍ یې ونوله. حیات الله امیری ویلي دي چې د خان آباد ولسوالۍ سقوط کړی دی. د قندوز د والی نطاق سید محمود دانش وایي چې په خان آباد کې د تیرو څو ورځو راهیسې جګړه وه او وضعیت ډیر خراب و. نن درېمه ورځ ده چې د چمن سپین بولدک لاره تړلې ده. افغان سوداګر وایي چې پاکستانی ملیشو د چمن او سپین بولدک ترمنځ لار تړلې ده چې له دې کبله په میلیونو افغانۍ زیان وراوښتی دی. د افغان سوداګرو تر 200 زیاتې په تازه میوو بار لارۍ په سپین بولدک کې بندې پاتې دي. د قندهار ځایي مقامات ویلي دي چې دوی د لارې د بندېدو د اصلي عواملو په حکله معلومات نه لري. د قندهار د سوداګرۍ د خونو رئیس حاجی نصر الله ظهیر امریکا غږ ته ویلي دي چې دا ستونزه هر کال د افغاني میوو د رسیدو په وخت کې پیدا کیږي. ترکیه به په راتلونکو شپږو میاشتو کې په سوریه کې یو ډیر مهم رول لري چې په قومي حساب د نورو ستونزو مخه ونیول شي. دا خبره د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم نن کړې ده. یلدرم په استانبول کې خبریالانو ته خبرې کولې. دوی ویل موږ وایو چې نور دې د وینو بیول بند شي، ماشومان او بیګنا خلک باید مړه نشي. نو په دې سبب به ترکیه په راتلونکو شپږو میاشتو کې ډیره فعاله وي چې د دې روانو ستونزو مخه ونیول شي او حال نور خراب نشي. سلګو نظر یمنیان د شیعه حوثي اغیانو او د هغو د پلویانو په طرفدارۍ د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح په طرفدارۍ مارش کوي. نننی مارش په پایتخت سنا کې چې د اغیانو تر کنټرول لاندې دی، د یوې نوې ګډ شورا په طرفدارۍ کېږي چې اغیانو او صالح تیره میاشت اعلان کړې ده. په نړیواله سطح پیژندل شوي حکومت او ملګرو ملتونو دغه شورا رد کړې ده. د یمن جګړې عسکر او حکومت وفادار ملیشي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف شاته ولاړ دی، د شیعه یاغیانو او صالح وفاداران دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن او د اوکراین د جمهور رئیس پیترو پولوشنکو لخوا پرون د جمعې په ورځ یوه داسې پریکړه غوښتل شوې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د طرفدارو بلتور غوښتونکو سره جګړه پای ته ورسوي. د سپینې ماڼۍ په بیانیه کې راغلی دي چې بایدن او پوروشنکو دواړو په تلیفون خبرې کړې دي او په ختیځ اوکراین کې د وروستو انکشافاتو په هکله اندېښنه څرګنده کړې ده. هلته د روسیې طرفدار بلتون غوښتونکو په تکرار ډول د شوي اوربند نه سرغړونې کړې دي او اوس سرغړونې بیخي زیاتې شوې دي. خارجه وزیر جان کیری به اول د دوشنبه په ورځ افریقا ته ولاړ شي. په کینیا او نایجیریا کې به د تروریزم په ضد د خبرونو وروسته سعودي عربستان ته ولاړ شي چې د یمن په بحران وغږیږي. کیری اول د کینیا د جمهور رئیس اورو تو کینیاتا سره په سیمه ییزو مسلو غږیږي. په سومالیا کې د امنیت په شمول مسایلو باندې غږیږي چې د القاعدې ملګری ډله الشباب پکې فعاله ده او په پایتخت کې مرګانې حمله کوي. جان کیری د 2015 کال د می په میاشت کې سیمه ته سفر وکړ او لومړنی خارجه وزیر چې د حق واقع نه وروسته د سومالی پایتخت موګدیشو ته ولاړ چې شل کاله مخکې پکې هلته د دوه امریکایانو مړي په لارو کوڅو کې کش کړی شوی و.
درنو اوریدونکو، نیم ساعته خبری پښتو خبرونه لپاره راټول کړی مطالب او خبرونه مده چې درته خبرو شو او وام لیدل. په څولنډ شیبو کې د تاریخ خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیروي ورپسې به د خبرو اترو گفتو شنود خبرونه واوري چې په افغانستان کې د قانون په حاکمیت او یا نه حاکمیت، دا چې قانون څوک تطبیقی او په چا تطبیقیږي. په همدې موضوع د میلمنو سره بحث لري د امریکا غږ آشنا رادیو. نو تاسو هم د موضوع په اړوند کولی شئ چې خپلې پوښتنې په مستقیمه توګه سټډیو سره تماس ونیسئ او پوښتنې مطرح کړئ. تر بیا، الله مل شئ.